السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د کورونا وبا په هرات کې د زعفرانو کاروباریان په مالي لحاظ اغیزمن کړي دي. دا هم اوري چې طالبان وایي چې په سیاسي او نظامي برخو کې تغییرات راوستلي. پایل خبرونه کې لا صادق الله الدین نه اوري.
په پایل کې د مهمو خبرونو سرچکی. افغان حکومت کورنۍ چارو او دفاع وزارتونو ته نوې سرپرست وزیران معرفي کړي. په هرات کې د زعفرانو بیا سکه نږدې نیمایي راکمه شوې او ایران د هغې اوکراینۍ الوتکې تور بکس فرانسې ته لیږلی چې د دغه هیواد ځواکونو ویشتې وه. د خبرونو تفصیل. اسدالله خالد د دفاع وزارت د نوماند وزیر او محمد مسعود اندرابی د کورنۍ چارو د نوماند وزیر په توګه ولسی جرګې ته معرفي شول. د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارو ادارې پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې افغان ولسمشر نن په دې اړه جلا جلا حکمونه ورکړي دي. دغه دواړه پوځي او امنیتي څیرې له تیرو نږدې دو کلونو راهیسې د یادو وزارتونو سرپرستان وو. د افغانستان حکومت له دې وړاندې هم د نوې کابینې یو شمېر غړي معرفي کړي، خو تر اوسه کابینه نه ده بشپړه شوې. د کندوز چارواکي وای د خار په لویدیز امنیتی کمربند د طالبانو بریت شند کړی دی. د والی ویان د اسمت الله مرادی ازادي راډیو ته ویل د زاخیلو سیمه کې پر پرتو پوستو تیر ماخام طالبانو د لیز بریت وکړ چې د ملی اردو یو سرتیره یو واژه او دوه نورې ټپیان کړل.
دښمن د زاخیلو په سیمه کې د ملی اردو په بیسونو حمله کړې چې د ماخام تر اونې مبجو پورې دوام درلود. د امنیتی د کومکی ځواکونو پر اسیدو سره د مخالفینو دغه بریت په شاته باور شوی دی او دوی ته درنه مرګ ژوبله هم اوښتې ده، خو دقیق شمېر یې معلوم نه دی.
مرادی وایي سیمې ته د تازده مسرتیرو په رسېدو طالبانو له سیمې پښې سپکې کړي. بل لور ته د افغانستان دفاع وزارت وایي د جوزجان د فیض آباد ولسوالۍ په چهارسای سیمه کې یې د طالبانو بریت په شاتم بولی. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي دې بریت کې شپږ طالبان وژل شوي. طالبانو د دواړو پیښو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په هرات کې د زعفرانو بیا سږ کال نږدې نیمایي راکمه شوې ده. دغلته د زعفرانو د ملي ټولنې مسؤلین وایي د بیې د کموالي یوازنی لامل دا دی چې د کرونا ویروس له خپرېدو راهیسې کم تر کمه اته ټنه زعفران بهر ته نه دي صادر شوي. د زعفرانو د ټولنې مشر بشیر احمد رشیدی وایي
بالغ بر سه ماه ما مطمئنم هیچ نوع صادرات نبوده و هنوز هم ادامه
لا چه باندې درې میاشتو راهیسې ډاډایم چې صادرات نشته. که څه هم عربي هیوادونو امریکا او اروپا ته لږ صادرات لرو، خو په هغه اندازه زعفران چې سږ کال یې موږ د صادراتو اټکل درلود نه دي صادر شوي. له هرې ممکنې لارې چې وي د زعفرانو له شرکتونو باید ملاتړ وشي. د افغانستان نږدې نوي په سلو کې زعفران په هرات کې کرل کیږي او هندي سوداګر تر ټولو زیات پیرودونکي ګڼل کیږي. اټکل دا دی چې سږ کال به هرات کې تر شل ټنو پورې زعفران ټول شي. خبرونه له ازادۍ راډیو ناوړی. ایران د هغې اوکراینۍ الوتکې تور بکس فرانسې ته لیږلی چې د دغه هیواد ځواکونو په توغندیو ویشتلې وه. دا مسافر وړونکې الوتکه د تیرې جنورۍ په اتمه د تهران له هوایي ډګره تر پورته کېدو وروسته وغورځول شوه چې 126 کسان پکې ووژل شول. ایران هم منلی چې د دوی ځواکونو په تیروتنې سره دغه الوتکه غورځولې. ایرانی ځواکونه دغه الوتکه په هغه شپې وویشته چې تهران د قاسم سلیمانی د وژلو په غچ کې په عراق کې میشتو امریکایي ځواکونو باندې توغندي وویشتل. سلیمانی د ایران د سپاهي پاسداران یو وتلی قومندان و چې امریکایي بې پیلوټه الوتکو په بغداد کې وواژه. له دې وړاندې کاناډا او اوکراین له ایران غوښتي و چې د دغې الوتکې تور بکس د څېړنو لپاره بهر ته ولیږي. د روسیې په لرې ختیځ ښار خبروفسک کې نن یو ځل بیا لسګونه زره کسانو مظاهره وکړه. مظاهره چاند خبروفسک د والی سرګی فورګال د راخوشي کېدو غوښتنه کوي. مظاهرې نږدې 15 ساعته دوام وکړ چې له 15,000 تر 50,000 کسانو پورې برخه پکې اخیستې وه، خو پولیسو د مظاهره کوونکو اصلي شمیر نه دی یاد کړی. فورګال د جولای په 9 نیټه ونیول شو او مسکو ته انتقال شو. پر نوموړی تور دی چې 2004 او 2015 کلونو کې ځینې سوداګر وژلي او یا یې د هغوی د وژلو امر ورکړی. 50 کلن فورګال پر دې لګېدلي تورونه رد کړي او د نوموړي ملاتړو ویلي دا تورونه سیاسي انګیزه لري. او د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته نوماند جو بایدن ویلی داسې استخباراتي معلومات ور رسیدلی چې روسیا لا هم هڅه کوي د دوی د راتلونکو ټاکنو کې لاسوهنه وکړي. نو موړی ویلی موږ لمخکې هم پوهیدو، زه اوس هم تاسو ته ضمانت درکوم چې زه پر دې پوهیږم، ځکه اوس ماته بیا معلومات را رسیږي. بایدن چې د پخوانی ولسمشر باراک اوباما مرستیال هم پاتې شوی، د نومبر میاشتې د درېیمې نیټې ټاکنو ته د ډیموکراتانو نوماند دی او له ډونالډ ټرمپ سره به سیالۍ کوي. په امریکا کې دود دا دی چې د مخالف سیاسي ډلې نوماند له ټاکنو مخکې استخباراتي معلومات ترلاسه کوي. بایدن چې پرونی له خپلو ملاتړو سره په آنلاین ډول د مرستو راټولولو په غونډه کې خبرې کولې، خبرداری ورکړ که مسکو خپلو دې هڅو ته دوام ورکړي، یوه واقعي بایه به پریکړي.
نن شنبه ده، د چنګاښ سرطانه تی بشتمه د جولای 13. کورونا وبا د نورو هیوادونو په څیر د افغانستان هرات ولایت کې د زعفرانو کاروباریان په مالی لحاظ اغیزمن کړي.
ټول مملکتو کې د زیانونه خلکو ته رسیدلي، خو خامخا افغانستان چې زعفران به نشي کولی چې دې صادر کړل شي، خریدارونه په کې نه وي، دننه خو موږ مصرف نه لرو.
په اصل کې چې په پام کې د پنځ ډیر راتلونکي کې د افغانانو خپل منځي مذاکرې پیل سي، طالبان وایي چې په سیاسي او نظامی برخو کې بدلونونه راوستلي. د طالبانو په سیاسي او نظامی برخو کې د وروستیو بدلونونو په اړه د ولسی جرګې یو پخوانی استازی وایي،
په یو شکل د اشکالو دوی غواړي چې خپل د نظامیانو حمایت هم ترلاسه کړي، همدارنګه څوک غواړي په عین وخت کې چې دا وښيي چې د طالبانو ډله مختلف اقوام او مختلف خلک پکې شته دي.
ولسي جرګه وایي چې د دوبي تر رخصتۍ وروسته به کاندید وزیرانو ته د باور یا نه باور رایه ورکوي. په بهرنیو مسایلو کې پینټاګان وایي چې ترکیې 3500 سوریایي جنګیالي د لیبیا د حکومتي ځواکونو د ملاتړ په هدف هغه هیواد ته استولي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ دوه اونیزه پروګرامونه خپرو، حقیقت څه دی او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه. د افغانستان د زعفرانو کارانو د ملي اتحادیې مسؤلان وایي چې د کورونا ویروس ته خپرېدو له کبله سږکال شاوخوا 8 تنه زعفران بهر ته صادر سوي نه دي. دغه اتحادیه وایي چې د زعفرانو د پروسس ډیری کارخانې دیوالې سوي دي. دوی له حکومت غواړي چې روان وضعیت په کتو د زعفرانو د بازار موندنې او صادراتو په برخه کې مرسته وکړي. له هراته د ازادي راډیو د خبریال شاپور صابر د راپور جزئیات له فریبا ظاهر څخه اوري.
د افغانستان د زعفران کارانو ملي اتحادیه وایي د کورونا ویروس له خپرېدو سره زعفران چې د افغانستان سره زر هم ورته وایي په خوانی بازار نه لري. د دغه اتحادیه په خبره سږ کال شاوخوا 8 تنه زعفران نورو هیوادونو ته صادر نه سول. زعفران کاران وایي په وروستیو 4 میاشتو کې د صادراتو بازارونه د افغانستان د زعفرانو پر مخ تړلي وو چې له دې سره د زرګونو پروسس کوونکو او کاروباریانو کارونه په ټپه ودرېدل. د افغانستان د زعفران کارانو د ملي اتحادیه مشر بشیر احمد رشیدي د رادیو سره په خبرو کې د زعفرانو د یو شمیر پروسس کوونکو شرکتونو د بازار د کمیدو په اړه اندیښنه وشوه.
بالغ بر 3 ماه ما مطمئن هیڅ نو صادرات نه بوده و هنوز هم ادامه
په څه باندې 3 میاشتو کې هیڅ ډول صادرات نه شول. دا کار اوس هم دوام لري او د صادراتو کمی لیدل کیږي. زموږ صادرات عربي هیوادونو، اروپا او امریکا ته کیږي، خو څومره چې مشتمه درلوده چې روان کال باید صادر شوی وای له بده مرخه موږ نه درلوده. اصلي لامل کووید 19 ناروغي و. لاری لاری چی بی باید د زعفرانو د پروسس کوونکو شرکتونو ملاتړ وشي څو د اقتصادي ماتېدو وژغورل شي.
حال از شرکتو شوه اینا نجات پیدا وکونند.
د هرات زعفران کاران سردار اغا او نصر احمد د حاصل ټولولو پر مهال د شو مارکیټونو هیله درلوده، خو اوس وایي د زعفرانو بې چبندې 40 سلنه ټیټه شوې ده.
روسش کال مو هر کیلو زعفران له 500 تر 2000 افغانیو پلورل. سش کال موږ له دیوالی کېدو سره مخامخ یو او له دولت څخه غواړي چې ملاتړ مو وکړي.
زعفران کارا باید دولت حمایت کنه.
دولت باید زعفران کارانو ملا وتړي او د پروسس او د غرض د محصولاتو لپاره په نړیواله کچه بازار ومومي.
دولت بزنه پیدا کنه.
په دې وروستیو کې د زعفرانو ودی د هرات په شهر ولسوالیو کې په ځانګړي ډول د شوزو لپاره د کار کولو یو هیله رامنځته کړې و. خو د صادراتو په نشتون سره به هغه میرمنې چې په دې برخه کې په کار بوختي وي هم پر کور کښېني. د افغانستان د لویدیځ زون د شوزو د سوداګرۍ او صنایعو چارو خونې مشره مریم جامی احمدی وایي چې د نارینه و پرتله شوزو د زعفرانو د صادراتو په کموالي کې ډیر زیان لیدلی دی.
تمام خانمایی که زعفران داشتن و برداشت
دوی ټول هغه میرمنی چې زعفران درلودل او لغپل زمکو څخه چې محصولات اخیستي وو په مجموعي ډول درې سلنه وتوانې د لغپل زعفران وپلوري. د نورو زعفران پاتې دي او زیانمنې سوي دي.
ضرر مواجه شوه.
هرات د افغانستان نوی سلنه زعفران تولیدوي. د دې ولایت کرنې ریاست مسؤلین وړاندوینه کوي چې په روان کال کې د دې شهر د زعفرانو حاصلات شل ټنه وي. د دې ریاست د پلان مدیر عتیق الله رومل خبرداری ورکوي چې که د زعفرانو صادرات بیا پیل نسی به یې ډیره ټیټه سي.
افداتون برداشت محصولی که در هرات داشتیم
ولستنه محصول چې له هرات څخه لرو ډیره صادر شوی نه دی. یعنی په وروستیو 15 یا 16 میاشتو کې چې د کورونا وایروس خپور شوی اصلا زعفران صادر شوی نه دی. اوس اروپایی او عربی هیوادونو ته صادرات ورو ورو پیل شوی دی. که د تیر کال زعفران صادر شي نو په مارکیټونو کې تقاضا شته او که مارکیټ مشبوه وي د راتلونکو فصلونو لپاره ګمان نه کوم چې ښه مارکیټ ولرو.
اوس مهال د افغانستان یو کیلو زعفران تر 40,000 افغانیو په لږه بیه خرڅیږي. هند د افغانستان د زعفرانو تر ټولو لوی پیرودونکی دی او د افغان زعفرانو څخه باندې 80% دغه هیواد ته صادریږي. دمګړې د کورونا وایرس له کبله نورو هیوادونو ته د زعفرانو د صادرولو د بیا پیلېدو کوم څرک نسته. خو زعفران کران د خپلو زیانونو د بیرته راګرځولو په هدف په دې هیله او هڅه دي چې د محصولاتو د مارکیټ لپاره یې زمینه برابره سي.
ومردل چې د زعفران کاران ملي اتحادیه مسؤلان وایي د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله سږ کال شاوخوا 8 ټنه زعفران بهر ته نه دي صادر سوي. دغه اتحادیه وایي چې د زعفرانو د پروسس ډېرې کارخانې دیوالې سوي دي. په هرات کې د متخصصانو ټولنې له غړي محمد شفیق شهیر څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړې چې کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ د زعفرانو صنعت ته څومره مالي زیانونه اړولي؟
تر اوسه خو زیان معلوم نه دي، خو ارزښت ډېر لږ سوي. بین المللي بازارو کې ورته خریدار نسته، نو دا ورباندې تاثیر کړی دی. خو اوس د دې د کښت د برداشت فصل نه دي، دا 15 میاشتې بعد د برداشت فصل رسیږي. اوس دومره اساسي زیان فقط صرف په دې دي چې قیمت یې کم سوي.
او شهیر صاحب، زموږ سره راپور دی چې تقریبا 8 ټنه زعفران له هرات څخه چې په پام کې و نورو هیوادونو ته صادر سي نه دي صادر سوي، چې دا هم یو اقتصادي ضربه ګڼل سوې ده. دا دقیقه ده؟
او ځکه چې خو د تیارې دغه اسانتیا نسته، لارې بندې دي. ډېر زیات خریدارو په ډیلي کې وو، په اروپا کې وو، په امریکا کې وو، خو هلته هم اوس د کرونا د کبله بازارونه بندې د خلکو اقتصاد خراب شوی دي. دا طبیعي خبره ده. ټول مملکتو کې د زیانونه خلکو ته رسیدلي دي، خو خامخا افغانستان چې زعفران به نشي کولی چې دی صادر کړتی شي، خریدارونه په کې نه دننه خو مونږ مصرف نه لرو. خصوصا مونږ زعفران چین کې ښه بازار درلوده، خو هغه بالکل بند. دا ټول تاوانونه دي چې مونږ ته رسیدلي.
او د سیمې په نورو هیوادونو کې تقاضا نشته د افغانستان د زعفرانو لپاره؟
تقاضا هم وي، صادرولو لپاره اسانتیاوي نسته، لارې بندې دي. دا مسلې لږ سال سي بیا خامخا پیدا سي، خو اوس بالکل نسته، بازار په ټپ درېدلی.
که دغه زعفران چې راټول سوی دی شاوخوا 8 ټنه، که دغسې پاتې کېږي خرابېږي، زیان مرسېږي، څه ورباندې کېږي؟
خرابېږي نه، خرابېږي نه. د دې فرصت دی چې زر نه خرابېږي، نو کولی شي چې بازارونه بیرته خلاص شي، بیا دا صادر شي، خو قیمت یې ډېر کم شوي.
اوس خو پروازونه بیرته شروع شوي دي الوتنې افغانستان، دوبۍ، دغه راز د ترکیې او نورو هیوادونو ترمنځ، نو فکر نه کوي چې دا ستونزه به هم حل شي؟
خو خامخا مونږ امیدوار چې دا پروازو چې شروع شوي دي هغه مملکتو هم به قرنطینه ووځي، بازارونه خلاص شي، مارکیټونه خلاص شي. هلته هم اقتصادي ستونزې شته په دورو مملکتو کې. د دې دپاره دا لوکس شی دی نه، دې لپاره به خریدار ډېر زیات منئ.
محلي حکومت او په خپله په کابل کې چارواکو ستاسو سره څه همکاري کړې ده، یا تاسو د خپل ستونزه د هغوی سره شریکه کړې؟
هغوی دې باندې خبر دي، خو دوی څه بو کې دلته خو اوس آزاد بازار دي. د دولت حکومت نشي کولی، تصدیې هم نشي کولی، د لارې هم د په لاس کې نه دي چې خلاصې کړي. خو بس په خبره کې بیا لږ څه ملاتړ کوي، خو په عملي ساحه کې دوی د لاسه څه نه کېږي چې بازار په بین المللي مارکیټو کې نه وي، پکې خریدار به نه وي. دوی خو دولت خو نشي کولی چې هلته خریدار پیدا کی.
بلې په زیاتو ولایتونو کې زعفران د کوکنارو د کښت مخه نیولې ده یا یو ش بدیل ورته ګڼل شوی دی، نو فکر نه کوي چې په هرات کې داسې اندېښنې شایي موجود وي چې ور بیا خلک د کوکنارو کرلو ته مخه
نه
کړي؟
نه، هرات کې دومره کوکنار نه و، یوازې په شیندن کې لکس و. نه، خلک چې لاس بس بس کړي دي د کوکنار نه، زه فکر نه کوم چې خود د طبیعت قیمت هم بیا وي، هغه د پاره بازار نشته. نو نه، زعفران خپل ځای نیولې د
په هرات کې د متخصصانو د ټولنې غړی محمد شفیق شهیر و چې د زعفرانو د کښت د زیانونو په اړه یې څرګندونې کولې. په هرات کې د زعفرانو کاروباریان وایي چې شاوخوا 8 ټنه زعفران یې بهر ته صادر سوي ندي چې دې مسلې دوی ته سخت مالي زیانونه اړولي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
طالبانو د سولې د خبرو اترو او د خپلو جنګیالیو د شی ادارې لپاره په خپلو سیاسي او پوځي برخو کې بدلونونه اعلان کړي دي. د دغې ډلې ویان ازادي راډیو ته ویلي چې د دغو بدلونونو هدف د سولې د بهیر پیاوړتیا ده. اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې د طالبانو مذاکراتي ټیم ته 4 کسان ورزیات سوي. نور حل له پیروزي عزیزي.
طالبان په خپل سیاسي او پوځي برخو کې د نویو بدلونونو خبره کوي. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د سولې د هڅو د لا پیاوړتیا لپاره د بین الافغاني مذاکراتو په پلاوي کې یو شمېر نور کسان هم اضافه شوي دي. ښاغلی مجاهد وایي دوی تمه لري چې په دې بدلونونو سره به د سولې پروسه چټکه او چارې به یې منظمې سي. اسوشیټډ خبري اژانس راپور ورکړی چې د طالبانو په مذاکراتي ټیم کې 4 کسان اضافه شوي او امیر خان متقی بیا د پلاوي له ترکیب لری سوای دی. دغه خبری اژانس په طالبانو کې د سرچینو په حواله لیکلی چې مولوی عبدالحکیم د دې ډلې د نوی قاضی القضات په توګه ټاکل سوای او مولوی ثاقب چې د دغه ډلې مخکینی قاضی القضات و د دغه ډلې مذاکراتي ټیم ته ورغلی دی. بل خو ځینې سیاسي شنونکي چې د طالبانو سیاسي فعالیتونه څاري وایي په تازه بدلونونو سره به د طالبانو لولوري د سولې په بهیر کې د پام وړ پرمختګ راسي. د دې ډلې محمد حسن حقیار ازادي راډیو ته وویل
د ګډون چې د سولې پر اساس دا د خبرو مخدمه روانې دي. دا تغییرات د سولې پر اساس سره د طالبانو جديت تعهد د ژمنتیا او سولې د پر اساس د ګډون پرمختګ کومه نه باندې ده. زه باورم چې دا کار د سولې پر اساس د مشر سره ممکن د ډیرو د
د اسوشیټډ خبری اژانس پر راپور کې د ملا عمر د زوی ملا یعقوب چې 13 کاله عمر لري د نظامی څنګ د مشر په توګه ټاکل کېدو ته هم اشاره شوې ده. د راپورونو لمخې طالبانو دا بدلونونه ذکر راوستي چې په خبره د دغه ډلې نظامی او سیاسي برخې دواړه کنټرول سي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت په دې وروستیو کې په وار وار نیوکې کړي چې طالبانو بریدونه زیات کړي او د سولې لپاره ژمنتیا نه لري. طالبانو په خپلو دغه دواو برخو کې په داسې حال کې بدلونونه راوړي چې د افغان حکومت په ګډون د سیمې او نړۍ هیوادونو د افغانستان د سولې په اړه په ښکاره هڅې چټکې کړي دي. کابل په دې وروستیو کې د افغان سولې په برخه کې د درې پرله پسې ویډیو کانفرنسونو کوربه و. افغان حکومت وړاندې غوښتنه کړې چې طالبان د تاوتریخوالی کم او بین الافغاني مذاکراتو ته زر تر زره زمینه برابره کړي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر ویان جاوید فیصل وایي طالبانو لا هم جګړه جاري ساتلې ده.
د افغانستان خلکو دولت او نړیوال ټولنې طالبانو څخه غوښتنه وکړه چې هغوی اوربند وکړي او افغان وژنه پای ته ورسوي. دوی برعکس جنگ انتخاب کړي، افغان وژنه یې جاري وساتله او یوازې په تیره میاشت کې 340 بېګناه افغانان چې رزق شنه پکې شامل و شهیدان او زخمیان کړل.
طالبانو په دې اړه تازه څه نه دی ویلي، خو وړاندې ازادي راډیو سره په خبرو کې په ځلونو ټینګار کړی چې دوی د تیر په پرتله 40% جګړه راکمه کړې ده. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې طالبان وایي په خپلو سیاسي او نظامی برخو کې بدلونونه راوستلي دي. دا بدلونونه په څه هدف راوستل شوي؟ د ولسي جرګې پخوانی استاد شکریه بارکزی فیروزی عزیزی ته په مرکه کې وویل
زه فکر کوم چې بدلونونه چې طالبان راوستي دي
دوشه غواړي چې په اثبات ورسوي. اول دا چې دا ډله ټول قومونو سره او خپله د پښتانه قوم سره هم یعنی دواړه غلطي او دراني سره ښې اړیکې لري، یعنی هغه تنوع د اقوامو کیدای شي تر ډیره حده پورې یو سیاسي تصمیم وي. دویم برخه هم دا ده چې نظامي خلکو ته واک ډېر ورکړل کیږي، ځکه چې د طالبانو سیاسي ډله او نظامي ډله یو بل نه بیل نه دي، خو مګر په ډېر مسایلو کې د نظر توافق د دوی په منځ کې نشته. بربیره پر دې چې سیاسي ډلې سولې ته لیواله دي، نظامي ډلې بیا هم د جنګ ته لیوالتیا ښیي. نو زه فکر کوم دوی حداقل غواړي چې د نظامي کسانو راوستلو د سولې په پروسه کې او د هغوی نه کار اخیستل او هغوی برخمن کوون د سولې نه په یو شکل د اشکالو دوی غواړي چې خپل د نظامیانو حمایت هم ترلاسه کړي. همدارنګه څو غواړي په عین وخت کې چې دا وښیي چې د طالبانو ډله مختلف اقوام او مختلف خلک پکې شته دي.
زه فکر کوم دا اوس کسان چې نظامیان دي د وی رضایت هم هغه کې او په دې پروسه کې شریک دا به هم په دې برخه کې تاثیر ولري، یعنی په راتلونکو کې کېدای شي په جګړه باندې هغه کسان چې ضمانت نه و چې دوی به جګړه کوي کوي نه کوي دا مسله حل کړي.
کمال د تاسو سره باید وایم لکه چې نن هم دوی جګړه کوي کېدای شي سولې پروسې نه لا به اضافه دوی جګړه وکړي، مخصوصا هغه خلکو نه دوی بخپل قصد یا خپل انتقام واخلي کوم چې دوی سره عملی دګر کې په نظامی میدان کې سیاسي جګړو کې بوخت و. نو دا احتمال د جګړې او نه ختم کېدو د تاریخواله او جنگ متاسفانه ډیر زیات شته.
مېرمن مارګز په لاندو کې کراته وای اوس افغان حکومت څه کول پکار دي دغه دوی چې بدلونونه راوستي نوې کسانې مثلا په مذاکراتي ټیم کې هم ور اضافه کړي دي یا سیاسي دفتر ته معرفي کړي دي، افغان حکومت څه کول پکار دي چې دوی سره څنګه اړیکې جوړولای شي یا دوی سره څنګه همغږي کولای شي ترڅو د سولې د مذاکرات لپاره چمتواله ونیسی او کومې خبرې چې کوي هغه تاثیر هم ولري او یو نتیجه ترلاسه سيتري.
حداقل افغانستان دولت حداقل دومره کوي سي بل د افغانستان ټیم له خارج څوک ورزي قوي ټیم اوسي او په یو خط باندې ولاړ اوسي، یعنی مختلف سیاسي نظریات او فکر سوچونو دوی سره کشته دي که نشته دي، خو د سولې په پروسه کې باید واحد نظر او دریځ ولري. دغه رامنځته کې
شکریا بارکزی و
مننه چې ازادي راډیو واورې.
ولسی جرګه وایي چې د دوبه تر رخصتۍ وروسته به کاندید وزیرانو ته د باور یا هم نه باور رای ورکوي. د ولسی جرګې لومړی مرستیالو ویل چې حکومت په تیرو څو اونیو کې جرګې ته د وزیرانو په پیژندلو کې خپل ژمنه نه ده عملي کړې. نور حال له جیوی نادر څخه.
په وزارتونو کې به د سرپرستی دوام د ولسی جرګې د وړي د رخصتیو تر پای ته رسیدو دغه شان روانوي. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د جرګې غړي به د اساسي قانون پر بنسټ د اسد په لومړۍ نیټه د وړي رخصتۍ پیل کړي او یو نیمه میاشت وروسته کله چې بیرته له رخصتیو راستانه شي که د حکومت د کابینې لیست بشپړ شوی وي نوماند وزیرانو ته به د باور یا نه باور رایه ورکولو لپاره صندوقونه کیږدي. د دې جرګې لومړی مرستیال محمد مرزا کټوازی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت په وروستیو څو اونیو کې دوی ته د نوماند وزیرانو د پیژندنې په برخه کې په خپل ژمنه عمل ونه کړ.
څوار موږ له جلال کمار جمهور رئیس سره خبرې کړې دي، اما د خبره دا و چې ما ټوله خپله کابینه معرفي کړې ده، اما وخت چې مو جناب ډاکټر صاحب عبدالله سره خبرې کړې دي هغه هم دا تعهد را کړی چې ډېر زر به زه وکوم خلیفي کړم، اما کوم فشارونه چې په جناب ډاکټر صاحب عبدالله باندې دي ټول چوکۍ ډېرې کمې دي او له ده سره سیاسي کسان ډېر زیات دي، هر څوک وزارتونه غواړي نو بدبختانه دی نه پوهېږي چې هغه خپل لیست هر څه وسپاري.
حکومت سمو دا وړاندې ویلی و چې ډېر ژر به نومان وزیران د باور رایې اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته ور وپیژندل شي. قصه هم د حکومت په دې ژمنې سوونه یا وختي خو تر دې دمه ولسی جرګې ته نومان وزیران نه دي ورپیژندل شوی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی دوه اونۍ وړاندې ویلی و چې د مصالحه ملي عالی شورا مشر عبدالله لخوا د نومان وزیرانو نه معرفي کول دا بهیر ځنډولای دی، خو ملي مصالحه عالی شورا کې یو شمېر سرچینو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و چې ښاغلی عبدالله دغه لیست ولسمشرۍ ماڼۍ ته استولی دی. له ډېرو هڅو سره د ولسمشرۍ ماڼۍ او د ملي مصالحه عالی شورا په دې اړه تازه نظر څرګند نه کړ. په ورته وخت کې د ولسي جرګې پخوانی غړی او سیاسي فعال خالد پښتون وایي ولسي جرګې ته د نوماند وزیرانو د پیژندلو په لړۍ کې ځنډ په وزارتونو کې د کارونو بهیر پس کړی دی.
اسناد ارزیابي کول د دوی خبرې په پارلمان کې د پارلمان وکیلانو ته
قناعت ورکوم او دا پروسس د ټول کابینې په مقابل کې تکمیلول فکر کوم د ریمه شمل شول د ریمه شمل وخت پاره دا خپل یو ستونزه ده چې اوس ناممکنه سول او دوم ستونزه د کابینې د سرپرست کابینې موجودیت په افغانستان کې د افغانستان د خلکو او انکشافي بودیجو پروژو ته ډېر سخت ضرر دی ټول کابینه ټول حکومت سرپرست دی
افغانستان کې د وزارتونو او مهمو ادارو سرپرستی هغه ستونزه ده چې تل جدي انتقادونه پرې شوي د افغانستان ملي شورا او عام خلک وایي په ډیرو مواردو کې سرپرستان ځواب ویونکي نه دي او د کارونو د پرمخ بیولو او پروژو په پلي کولو برخه کې ناغېړي او بې پروايي کوي
ورځو نورستان ته د دې ولایت اوسیدونکو له حکومت غواړي چې د کونړ ولایت او نورستان ترمنځ غځېدلې سړک پوخ کړي او په مرکز پرون کې ځینې اسانتیاوي برابر کړي تفصیل باز محمد عابد نه
د افغانستان په ختیځ کې نورستان یو غرنی ولایت دی چې ورونه یې په طبیعي ځنګلونو پوښل شوي او د دې ولایت طبیعي ښکلا یې څو برابره زیاته کړې ده دا طبیعي ځنګلونه له پیړیو راهیسې په قومي تړو ساتل شوي او اوس هم ساتل کیږي په دې وروستیو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نورستان ولایت په ملي پارک ونومولو او تر یو حده بودیجه یې هم ورته ځانګړې کړې ده خو د نورستان ولایت اوسیدونکي وایي چې حکومت ته پکار دی چې له کونړ نورستان ته غځېدلې سړک په اساسي توګه پوخ کړي او په نورستان کې د سیلانیانو لپاره هوټلونه او رستورانتونه جوړ کړي شاعر او لیکوال امان الله نورستانی په دې اړه مشال راډیو ته وویل
ټول نورستانیان افتخار کوو د سیلانیانو لپاره هم زمینه مساعده ده امنیت د نگران انشاءالله دومره بد نه دی خو متاسفانه بعضی مشکلات موږ لرو په سړک باندې هم کارونه روان دي خو خامه سړکونه دي پاخه سړک موږ نه لرو نو دولت لپاره پکار دی چې توریزم لپاره کوم سیلانیان چې راځي د دې لپاره اصلي هوټل جوړ شي
د زرین پونوم یو بل تن هم په نورستان کې د سیلانیانو لپاره د سهولتونو د برابرولو خبره کوي
د رستوران نشته هوټل نشته باید د بخش کې باید کار وشي مرکز حکومت موږ د اوښتنه ده اولین مشکل زموږ دا چې باید سړک پوښ
د نورستان مرستیال ولی محمد اشم پیزی د جولای په 13 نیټه مشال راډیو ته وویل د سړک د پخیدو ابتدایي چاري پیل شوي او د خاروالې په ګډون خصوصي سکتور هم لاس پکار شوه چې د سیلانیانو لپاره هوټلونه او رستورانتونه په اصري بڼه جوړ کړي
عمومي سړک تقریبا 30 کیلومتر اسفالت کار عملا پیل شوی ده د 22 تاریخ میاشتو په دوره کې ان شاء الله رحمان کار بشپړ کیږي مرکزی مقامات له خوا تقریبا 200 میلیون افغانۍ نورستان شهرولي لپاره اختصاص ورکړل شوی و پروس کال یو اصلي هوټل جوړ شوی ده او په زمين کې عملا څلور هوټلونه د کار لاندې دی یو نیمه استعمال د میاشت تر اخره پورې بهره بهداري ته وسپارل شي
د نورستان ولایت اوسیدونکو وایي چې نورستان ته غځېدلې سړک پوخ او د سیلانیانو لپاره اسانتیاوي برابر شي په دولتي عایداتو سربیره به ورسره د نورستان د خلکو اقتصاد هم پیاوړی شي باز محمد عبد مشال راډیو جلال آباد
د امریکا دفاع وزارت وایي ترکیه 3500 سوریایي جنگیالي د لیبیا د حکومتي ځواکونو د ملاتړ لپاره هغه هیواد ته استولي فریبا ظاهر او نور تفصیل
د امریکا په ځوایي دغه 3500 سوریایي جنگیالي د ترکیه لخوا د 2020 کال په لومړۍ او دریمې میاشتو کې لیبیا ته استول شوی دی د امریکا د دفاع وزارت راپور اسوسییټډ پریس خبري اژانس د جولای پر 18 لیدلې دی چې په دې اړه څرګندونې کړې او دا د امریکا د پاوز لخوا لومړنی راپور دی چې په لیبیا کې د ترکیه لخوا د سوریایي جنگیالي د ځای پر ځای کېدو په اړه جزئیات ورکوي د راپور نلمخې د ترکیه دا ډول اقدامات هغه څه دي چې په لیبیا کې د جګړې د مسیر له بدلون سره مرسته کړې ده لیبیا په شمالي افریقا کې هغه وایي چې حکومت په نړیواله سطح په رسمیت پیژندل شوی دی ل 2011 کال وروسته چې د دې هیواد په خوانی واکمن معمر القذافي د ناتو په ملاتړ مظاهرو په نتیجه کې لواک لري او وجلسو لیبیا په کورنۍ جګړه کې شکل ده اوس مهال د لیبیا په کورنۍ جګړه کې حکومت د دې هیواد په ختیځ کې د خلیفہ هفتر په نوم د یو یاغي قومندان سره په جګړه دی دغه قومندان ځان ته یو پوز جوړ کړی او د لیبیا ملي پوزي بولي ترکیه د لیبیا د حکومت په لور وسلوالو سره مرسته کړې ده او د غرض قطر او ایتالیا هم د طرابلس د حکومتي ځواکونو ملاتړ دي. بلخوا روسیه د یوې پوځي قراردادي ډلې په مرسته چې ویل کیږي له کرملین سره تړاو لري په لیبیا کې یاغیانو ته مرسته کړې ده. فرانسا، مصر، اردن او عربي متحده امارات هم د خلیفه هفتر د ځواکونو ملاتړ دي. ملګرو ملتونو او لویدیځو چارواکو پر روسیې او ترکیې دواړو انتقاد کړی چې په لیبیا کې د خپلو متحدینو په پوځي ملاتړ یې په دې هیواد کې تاوتریخوالی لا ډېر کړی دی. د امریکا متحده ایالاتو مسکو تورن کړی چې په لیبیا کې پوځي جټ الوتکې ځای پر ځای کړی دی. مسکو بیا په لیبیا کې د کومې قراردادي ډلې د ځای پر ځای کول او هم هغه واته د الوتکو استول ردوي. د پینتاګون نوی راپور وایي چې ترکیه زرګونو هغه وسلوالو ته چې په طرابلس کې له میشتو ملیشو تر څنګ د خلیفه هفتر پر ضد جنګیږي مالی مرسته کړې او هغوی ته یې د خپل هیواد د تابعیت ورکولو وړاندیز کړی دی. خو دا راپور وایي داسې شواهد نشته چې وښيي له اسلامي دولت ډلې او یا القاعده او نورو وسلوالو ډلو سره د سوریه د جنګیالیو تړاو وښيي. د دې پر ځای دوی وایي شاید دغه کسان له ایدیولوژي نه بلکې د مالی دلایلو له کبله هڅول شوي وي. وروسته له هغه چې انقره په لیبیا کې ځواکونه ځای پر ځای کړي، د طرابلس ځواکونو د پلازمینې له څنډو او نورو مهمو مرکزونو څخه د خلیفه هفتر وسلوال په شا کړي دي. د ملګرو ملتونو سازمان د سولې خبرو له لارې د دغو لانجو پر هواري ټینګار کوي.
د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. د مهمو خبرونو لنډیز له اسدالله لودین نوري.
اسدالله خالد د دفاع وزارت د نوماند وزیر او محمد مسعود اندرابی د کورنۍ چارو د نوماند وزیر په توګه ولسی جرګې ته معرفي شول. د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارو ادارې پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې افغان ولسمشر نن په دې اړه جلا جلا حکمونه ورکړي. د کندوز چارواکي وایي د ښار په لویدیځ امنیتي کمربند د طالبانو برید شند کړی. په دې برید کې د ملي اردو یو سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. چارواکي وایي طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي خو دقیق شمیر نه وایي. په هرات کې د زعفرانو بای اسا کال نږدې نیمایي راکم شوې ده. د غلطه د زعفران کارانو د ملي ټولنې مسؤلین وایي د بای د کموالي یوازنی لامل دا دی چې د کورونا وایرس له خپرېدو راهیسې کم تر کمه 8 ټنه زعفران بهر ته نه دي صادر شوي. ایران د هغې اوکراینی الوتکې تور بکس فرانسې ته لیږي چې د دغه هیواد ځواکونو په توغندي ویشتلې وه. دا مسافر وړونکې الوتکه 13 جنوري میاشت کې رانسکوره شوه چې 136 مسافر پکې ووژل شول. د روسیې په لری ختیځ ښار خبروفسک کې نن یو ځل بیا لسګونه زره کسانو مظاهره وکړه. مظاهره چاند خبروفسک د والی سرګي فورګال د راخوش کېدو غوښتنه کوي او د امریکا ولسمشر زو ټاکنو ته نوماند جو بایدن ویلي داسې استخباراتي معلومات ورسېدلی چې روسیا لا هم هڅه کوي د دوی د راتلونکو ټاکنو کې لاسوهنه وکړي.
د ولسی جرګې ادارې هیات وایي چې کاندید وزیرانو ته به د دوبی تر رخصتۍ وروسته د باور رای ورکړل سي. د دې جرګې لومړی مرستیال محمد میرزا کټوازی ازادي راډیو ته ویلي چې حکومت ونتوانی چې په تیرو څلورو میاشتو کې کاندید وزیران ولسی جرګې ته معرفي کړي. له شغلی کټوازی سره بشپړ مرکه د حقیقت څه دی په پروګرام کې اوریدلی سي. اوس د ځینو اوریدونکو سیمیسونه لولو. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکلي که سیمه ییز هیوادونه رښتینې همکاري وکړي نو د سولې په وړاندې پراته خنډونه له منځه تللی سي. محمد حسن قلمیار د تخار لشکمش ولسوالۍ لیکلي په دې ولسوالۍ کې د اتصالات مخابراتي شبکه په ځینو سیمو کې کار نه کوي. خپلواک صافي د لغمان لالشنګ ولسوالۍ په خپل سیمیز کې لیکلي د نامعلومو دلایلو له مخې له یوې اونۍ راهیسې د اتصالات مخابراتي شبکې فعالیت په لالشنګ ولسوالۍ کې بند دی. خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. حافظ رحمت الله پردیس له هلمند لیکلي سولې ته د رسېدو لار زموږ په یووالي کې ده. افغانان دې یووالي ته ژمن پاتې سي تر څو په امن کې ژوند وکړو. محمد قاسم ځواک لیکلي که چیرې ځینې هیوادونه له طالبانو سره مرسته ونه کړي طالبان د یوې میاشتې د جنګ کولو توان هم نه لري. تازه خان سمسور لیکلي په دولتي ادارو کې اداري فساد اوج ته رسېدلی دولتي چارواکي دې پاملرنه وکړي. او قاري محمد نبی مینوال د هلمند له نادلی څخه لیکلي په هلمند کې د کورونا وایرس پراتلو سره خوراکي توکي ګران سیوي دولت یې باید د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. په پاتې شبو کې دوه اونیزه پروګرامونه خپرو. حقیقت څه دی او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګې خوترګه مخ کې اوري چې د خوشتو په بټیو کې د ربړونو او نورو ناکاره توکو سوځېدو د کندهار ښار د ډنډ او دمن ولسوالیو ډیرو اوسیدونکو ته تنفسي ستونزې پیدا کړي دي. صادق رښتینی او نور تفصیل.
Да что всего за сону разрываешься здесь?
Да, две дырочки.
د کندهار د دامان ولسوالی وسیدونکې صابرا لتیری وی ونی رایسی په تنفسي ناروغي اختصابې
بس هغه د ټوخ تکلیف لرم ته بنارم بل میست تکلیف نه دی څنګه د تبي تکلیف را پیښی راته نه نو ریس تکلیف نه دی خوراک کوم دی نه څنګه کوم دی لر لر خوراک کوم کوم چې دا ته مو ته کوم کیش بیا که خوراک لښنه کوم
دا یوازې صابره نه ده بلکې د کندهار د میرویس او زبیر وختون د تنفسي ناروغانو د بستر په څنګه کې ډیر شمیر نور دا سناروغان همسته چې کړي هوا ورته ساکشل ګران کړي او د درملنې لپاره وختون تر غلي دي
نوم دي
ریحانه
د خوشتو په بټیو کې د ربړونو او نورو ناکاره توکو د سپځېدو له امله د هوا ککړتیا د کندهار ښار د ډنډ او دامان ولسوالیو ډیری اوسیدونکو ته تنفسي ناروغي پیدا کړي. محمد ویس او دوست محمد ازادي راډیو ته وویل چې په دغه دوو ولسوالیو کې د خوشتو په بټیو کې ټایرونه او نور ناکاره توکي سوځول کیږي چې خلک یې په بیلابیلو تنفسي ناروغیو اخته کړي.
دا ټول بټۍ په یو دم چالانه کیږي او بیا یو دم ټول فعالیت شروع کوي. که تاسو د